بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو السلام علیکم اوس خاغلی پور احمدی درته د بقره د مبارکی سوره یو سلو و وشتم او یو سلو اته وشتم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خبريږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
دلوی او مهربان خدای په نامه، او هغه وخت چې ابراهیم او اسماعیل د بیت الله د دیوالونو بنیادونه خیژول، وی ویل: پروردگاره، زمون دا خدمت قبول کړي چې ته ښه اوریدونکی او پوه یې. پروردگاره، مونږ خپل فرمان ته تسلیم کړه، او زمونږ له زوزاد او کورنۍ هم یو داسې امت پیدا کړي چې ستا فرمان برداره وي، او د خپل عبادت لاره او روده مونږ ته وښیه، او توبه مو قبول کړه چې ته ډېر توبه قبلوونکی او مهربانه یې.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ورځ ده، د 1402 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زه عطاالله خوګینه یم، او د خپلو همکارانو په مرسته به د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په اوسنۍ یو ساعته خپرونه کې به درته د ایران، سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کړو. په سوډان کې د انساني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خبرداري اړوند یو تفسیر هم ولرو. له هغې وروسته به د ایران او افغانستان مطبوعات ته کتنه ترته وړاندې شي، او د هر کله راشه پز له پورې خپرونه اورېدل هم مه هېروئ. خو د دغه خپرونې په وړاندې کولو سره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. زموږ د ویب سایټ ادرس دی www.farstoday.com/ps. همدارس کولای شئ چې په دې ویب پاڼه کې زموږ تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ. زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com. تاسو کولای شئ له دې لارې موږ ته لیکونه او معلومات راوستوئ. وګوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاس، اوس هم د مازیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانانو ستونزې د لمنځه وړلو لپاره هڅه وشي. د سعودي عربستان یو جګپوړي نظامي چارواکي په دغه هیواد کې د ایران سفارت د فعالیتونو د پیل کولو هرکلی ترڅنګ ایران دوست او ګران هیواد بللی، او د افغانستان د سرپرست حکومت وایي په دغه هیواد کې د چین سفارت د ویزو د ورکړې خدمات پیل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ایران کې د میرنا شرکت له لوري د الوتکې د انجن بریلی ازموینه وشوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر پښتون کې د میرنا شرکت له لوري د الوتکې بشپړ ایراني انجن بریلی ازموینه وشوه. د کارکونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د میرنا شرکت ته د تک پر مهال په شرکت کې د دوی د تخنیکي لاسته راوړنو ننداري څخه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې د یاد شرکت له لوري تولید شوی د تودوخی او نوی کیدونکو بریښنا، د تیلو غازو، د اورګاډي ترانسپورت، د ترمیم بنسټیز خدماتونو، د الوتکو انجنونو، د موټر بریښنا کیدو او ګڼ نورو برخو کې د ایران تولید شوی وسایل او توکي خودل شوی و. د جمهور ریاست د معلوماتو له مخې د یا شرکت له لوري د الوتکې د کنټرول سیستم او انجن چې د ریورس انجینری په طریقه د بیپناش تولیدي ګروپ د تخنیکي ډلې له لوري جوړ شوی و، د دغه هیواد د ولسمشر په حضور کې په بریلي ډول وازمیل شول. رئیسی د ایران د برېښنا د تولید له پرمختللو اف کلاس غاز توربین او د ام ای فی تلر ویشت لوګموټو څخه هم لیدنی وکړی، او د لوګموټو د اړتیاو د پوره کولو په موخه په کورنیو تولیداتو لمړتو باندې ټینګار وکړ. میپنا تولید شرکت د ایران هیواد د انجینری اړوند شرکت دی چې د برېښنا د فابریکو، زیربناو، د ګازو پایپلاینونو برمکولو او د ریل ترانسپورت جوړولو برخه کې فعالیت کوي. حسن کاظمی قومی وایي د دوحې غونډه باید د افغانستان د ستونزو د له منځه وړلو یوه هڅه وي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانانو ستونزو د له منځه وړلو لپاره هڅه وشي. د ایران د راپور له مخې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وویل د دوحې په غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریځ خپلواک او د واقعیتونو د ژور درک پر اساس دی. کاظمی قومی زیاته کړه ایران د افغانستان په اړه د سترو حکومتونو او نړیوالو موسسو لخوا د یو اړخیز اقداماتو په عملي کولو باندې په کلکه او ښکاره نیوکه کوي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې ترهګري، اقتصادي بحران، نشه یي توکي او نور ستونزې د امریکا د شل کلنو کړنو میراث دی او باید د دوی په غونډه کې د افغانانو ستونزو له منځه وړلو ته هڅې وشي. ملګرو ملتونو په قربتوب نن دوشنبه د قطر پلازمینه دوحا کې د 25 غړو هیوادونو استازي غونډه لري. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي د هند ملي امنیت سلاکار سره په بیلابیلو موضوعاتو لیدو کاتب کړه. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني د خپل کار په دفتر کې د هندستان د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار اجیت دویل سره په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او د سیمې په نورو مهم موضوعاتو خبرې کړې دي. هند چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د مهمو غړو څخه دی د ملي امنیت سلاکار یې تهران ته رسمي سفر کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي غونډه په دوحه کې پیل شوه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې پکې د 25 هیوادونو استازي برخه لري. د ملګرو ملتونو ویل دي چې د غونډه به د تړلو دروازو تر شا تر سره شي او مخې په افغانستان کې د توریزم او نشه یي توکو قاچاق مخنیوي د حکومتوالۍ په برخه کې د نړیوالو د همکارۍ پیاوړي کول، د ښځو نجونو حقونه ورکړه او بشري حقونو ته پاملرنې په اړه بحث کول دي. د غونډه پیل شوه سبب هم دوام وکړي خو طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د جاپان سفیر د کندهار چارواکو سوداګرو سره لیدلې دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا کندهار ته سفر پر مهال د دغه ولایت د دفتر رئیس په مشرۍ طالب چارواکو سوداګرو سره د لیدنې پر مهال په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې کړې دي. د کندهار ولایت مقام وایي د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا تیره ورځ د دغه ولایت د دفتر او بهرنیو چارو رئیسانو یو شمېر نور طالب چارواکو سوداګرو سره لیدلې دي. په سیاسي، اقتصادي، بشري مرستو پروژو عملي ولو سوداګرو ستونزو پر حل دوړخیزو همکاریو او یو شمیر نورو موضوعات د دغه لیدنې مهمی اجنډا وه. د طالبانو سرپرست حکومت په ویلامیه کې د روسیې د حکومت هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وسلوال ډلې له افغانستان څخه منځنی اسیا ته ګواښ پیښوي. فضل غنی حقمل افغانستان راپور لیږلی.
د طالبانو سرپرست حکومت په ویلامیه کې د روسیې د حکومت هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو وسلوالې ډلې له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښوي. سرګی شویګو د هند پلازمینې ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته وینا کې ویلي وو افغانستان کې ډېره وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا هیوادونو کې فعالیتونه پراخ کړي دي. نوموړي اندېښنه ښودلې وه چې د القاعدې غونډې وسلوالې ډلې په منځنۍ آسیا کې د خپل اغېز د ډېرولو په لټه کې دي. ښاغلی شویګو ویلي وو چې د داعش، القاعده، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د روسیې هیواد مسؤلین باید متوجه وي چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ د کوم هیواد امنیت له ګواښ سره نه دی مخ شوی، بلکې توانېدلی چې په بشپړ قاطعیت سره په افغانستان کې د داعش فتنګرې ډلې پاتې شونې له منځه یوسي. مجاهد وایي د یو مسؤول حکومت په توګه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي او له نورو هیوادونو څخه هم تمه لري چې د خپلو هغو اتباعو مخه ونیسي چې افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره د داخلېدو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې په افغانستان کې د ناامنۍ څو وروستۍ پیښې د سیمې د ځینو هیوادونو د اتباعو له لورې ترسره شوي دي او اجابوي چې دغه حکومتونه خپل مسؤلیت ادا کړي. بلخوا دا یوازې روسیا نه ده چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځواکمنېدو په اړه اندېښنه لري، بلکې له دې مخکې د پاکستان حکومت هم په کراتو دا ادعا تکرار کړې چې ګوندې د پاکستاني طالبانو مشران د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې ناامني جوړوي. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
یو ځل بیا هم خراغ لاس له تهران راډیو زموږ غږ اوري. نڅرګند وسلوالو په پیښور کې د استخباراتو یو افسر وژلی. د خبر پښتونخوا د پیښور په ترناب سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یو افسر د څلور تنو موټرسایکل سپرو مخپټو له لورې وژل شوی دی. د صدا او سیمه خبري اژانسونو په وینا د څلور تنو مخپټو له لورې چې په دوه موټرسایکلونو سپاره ول دغه افسر هغه مهال ووژل شو چې له دندې څخه کور ته روان وو. د یادې قضیې په تړاو څوک نه دی نیول شوی خو د پولیسو هڅې روانې دي. د سعودي عربستان یو جګپوړي نظامي چارواکي ایران دوست او ګران هیواد بللی دی. د سعودي عربستان یو جګپوړي نظامي چارواکي په دغه هیواد کې د ایران سفارت د فعالیتونو د پیل کولو د هرکلي ترڅنګ ایران دوست او ګران هیواد بللی دی. د دوشنبه په ورځ الاخباریا راپور ورکړ چې په سعودي عربستان کې د ایران د سفارت شازده پیر حسن زرنگار په جده کې د پاچا عبدالله سوګنزی ته د ورتګ پر مهال د العربیا سیمې د پوځ قومندان احمد البی سره له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دغه راپور له مخې احمد البی د ایران په اړه مثبت دریځ په څرګندولو سره وویل ایران زموږ دوست او موږ ته ګران هیواد دی او یاد دریځ د پاچا د حکم له مخې ترسره کیږي. ایران او سعودي عربستان د مارچ په سمه په بیجینګ کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیلېدو موافقه کړې چې له مخې دواړه هیوادونو سفارتونو د پرانیستو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د بیا پل کېدو هڅې پیل کړې دي. ایران کې څلور سوه او شل زر افغانانو ته د مینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. ایراني چارواکي وایي د دې هیواد د تیباده په دوغاران پوله کې هره ورځ 1200 افغانانو ته د مینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي چې په ټولیز ډول یې تر دې دمه 420 افغانانو ته یاد پوهاوی ورکړی دی. هغه وایي افغانستان یو جګړه ځپلې سیمه ده او د ځمکنیو مینونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول د دوی د ژوند په خوندیتوب کې مرسته کوي. د ایران سری میشتې د افغانستان سیلابونو د زلزلو ته مرسته لېږلې. د ایران اسلامي جمهوریت د سری میشتې ټولنې اعلان کړی چې څه د پاسه 60 تنه بشري مرستې په دوو پړاوونو کې د تایباده خار د دوغاران له ځمکني سرحد څخه سیلابونو او زلزلو سیمو ته لېږل شوي دي. دغه مرستو کې بوره وریجې کابو روغتیا کڅوړي کمپلی او نور توکي شامل دي. په هلمند کې بوس روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره یو سل بیسترز روغتون پرانستل شوی دی. د سرپرست حکومت اړوند د بختر اژانس تر راپور لمخي د اسیا د پرختیي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. د دغه ولایت دامي روغتیا رئیس وایي د یاد روغتون په پرانستلو سره به د نورو خدمتونو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. په مکسیکو کې ترافیکي پیښو کې 150 تنو ته مرګ ژوبله اوختي. د مکسیکو هیواد په نیربیت ایالت کې د مسافروړونکو بس موټر د چپکېدو له امله 13 تنه وژل شوي دي او 33 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 11 مېرمنې هم شامل دي. او د افغانستان د سرپرست حکومت وایي په دغه هیواد کې د چین سفارت د ویزي ورکړې خدمات پیل کړي. د دغه حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي په کابل کې د چین هیواد سفارت یو ځل بیا د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی او هغه افغانان چې چین ته د تګ لیوالتیا وړتیا لري کولای شي چې د سفارت آنلاین ویب سایټ له لارې د ویزو اخیستو غوښتنه وکړي. په چین کې د کرونا وایروس پیښو د زیاتېدو د ګڼ شمېر هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ویزي ورکړه وتړله. او دا هم د خبر رونو پای. خوګوردونکو تاسو د تهران غږ اوري او د ایران اسلامي جمهوریت دی.
سیاسی تبصرہ.
د درنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. په سودان کې د انساني وضعیت د دړې وړې کېدو په باب د ملګرو ملتونو خبرداری په اړه درته تبصره لرو. د ملګرو ملتونو د مرسته رسونې او انساني دوستۍ د مرستو مسؤل مارتین کریفستن سودان ته د لتلو مخکې په اعلامیه کې په دغه هیواد کې انساني وضعیت ته ډېر بوږنوونکی او بالاوی ویل. دغه شرایط د دړې وړې کېدو تر حده رسېدلی دي. هغه د سودان د بحران حل په دغه هیواد کې د جنگ جګړو له درېدو سره اړوند ونوباله. کریفسن وویل دوه اونۍ مخکې څخه په پلازمین خرطوم او د سودان په نورو سیمو کې نښتې رامنځته شوې او په دغه هیواد کې انساني شرایط دړې وړې کېدو تر حده رسېدلي دي. په سودان کې د انساني وضعیت د دړې وړې کېدو په باب د ملګرو ملتونو خبرداری له یو پلوه د نښتو دوام او د دغه افریقایي هیواد د خلکو د ورځ تر بلې خرابېدونکي وضعیت ته پام سره ورکړل شوې ده. په سودان کې وسله وال نښتې د اپریل په 15 نیټه د سودان د انتقالي حکومت د شورا د مشر او د پوز د قومندان عبدالفتاح الرحان په قومندانۍ سره د پوز او د البرهان د مرستیال په حمیدتنی مشهور د محمد حمدان دغلو په قومندانۍ د چټک ځواک ترمنځ پیل شوی او د دغه خاتو د ختمیده او د خبرو اترو پر میز د دوړو خکی لورو د کیناستو لپاره نړیوال منځګړی توبونه تر دې دمه کومه نتیجه نه ورکړي. په حقیقت کې سودان د دوه پوځي برخو ترمنځ د قدرت له جنگ سره لاس او ګریوان شبه چې د بشپړ سیاسي قدرت د نیولو او د دغه هیواد د پرلس د شخړو او نخاتو د مصیبت درمزته کیدونکو آثارو ته لپامه پرته د سیال ترڅنګ کولو لپاره هم غراز له یو بل سره کر په کر شوی دی. د سودان د اقتصادي او اجتماعي بدو حالاتو په لاترینګلتیا او د غراس په دغه هیواد کې د سیاسي بندونو په دوام سره د حکیمي شورا په کړکیچه په تیر بیا د سوهینستي رژیم سره د اړیکې د ادیکیدا او د خپل قدرت د پیاوړتیا لپاره د جنرال البرهان په کاره هڅو باندې د نیوکو په زیاتېدو سره لمخ کې تمه کېدله چې د افریقي هیواد کې د قدرت جنگ یو ځل بیا اوج ته ورسیږي. په یو بل د سودان د پوز او د چټک برګون د ځواک متقابلو حملو د خرطوم په ځینو سیمو کې د اوبو او برېښنا د تعمیل له مشکل سره مخ کړي او د غرازي عمومي ځایونو ته یې هم یو لړ تاوانونه اړولي دي. او تر دې دمه د خبرو اترو پر میز د ښکېلو لورو د کیناستلو لپاره سلا مشورو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د سودان د روغتیایي چارواکو وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د غونخطو کې د دغه اعلامیه پورې کابو 1500 کسان وژل شوي دي او کابو څلور سوه شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د پداسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ ماتې شوې ده او اوربند بیرته ټینګ شوی دی چې د ماتېدو له خطر سره مخ دی. البته تر درو نورو ورځو لپاره د اوربند له تمدیدا سره په سودان کې د ښکېلو لورو له موافقې سره سره د خبري سرچینو د دوشنبې له سهار وخته راهیسې په خرطوم کې د دواړو ترمنځ د نښتو د بیرته پیل کېدو په خبرونه خپاره کړي دي. د چټک برګون ځواک د یک شنبه په مازیګر په ویلامیه کې له 2 ساعته اوربند سره خپل موافقه اعلان کړي وه. دغه اقدام د داخلي سیمه ییزو نړیوالو غوښتنو په ځواب کې او د خپل اړتیاو د پوره کولو او یا قرارو سیمو ته د تلو لپاره د ډیرو بهرنیو وګړو خارجو په حرکت کې د اسانتیا او د انساني لارو د پرانستو په خاطر ترسره شوی دی. د چټک برګون ځواک مدعي شوی دی چې د اوربند په پړاو کې په قراتو د پوځي له حملو چې دوی کودتا چین غنی مقابله کړی دا او هغوی د واک بازی غنلی دی. لدی مخکې د سودان پوز هم په ویلامیه کې د ایګاد په نامې سره د ختیځي افریقا د پرختي حکومتونو ترمنځ د غغمل موسیله پلان سره خپل موافقه اعلان کړی و. د سودان د پوز لوی درستیزوالی په دغه ویلامیه کې اعلان کړی چې د البرهان د ایګاد موسسي د وړاندیز پلان او عملی نو وخت تر لاسه کړی دی چې د 2 ساعته اوربند تمدید په شان وړاندیزونه پکې شامل دي. د هم د تبصری پای خوګور دن کول تهران رادیو د ایران اسلامي جمهوریت غاوري اوس به تاسو ته زموږ همکاران د ایران او افغانستان مطبوعات ته ځنګړي کتنه چې دوی پاړه معلومات راخستي هغه وړاندې کړي له هغه ورسته به همدار زستاسي پزله پوری لیکونه هم چې مغل وستل دي هغه به هم وړاندې شي هله د چې اوسنۍ خبرونه دواړي په شوق سره وري په غي سره به ورسته زموږ د نن ورځې ټولګا پای ته ورسیږي په لامس بارو
روت سپانو تا کتنه
محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دیشې به کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو لمامول سره سم اول به د تهران او کاوخونو د کابل او زین نور بهرنی ورسپانو زین مهم مطالب تاسو ته وړاندې شي هله د چې د اوریدو فرصت ولري
درمنو ریدونکو د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې په خپل نننې غنه کې د موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی د سودان له خرطوم څخه د 15 پیتو ایرانی او اتباو د وتلو په مسله کې د عربستان مرسته سعودي رسنیو د 15 پیتو ایرانی اتباو له خرطوم څخه د وتلو په موضوع کې د عربستان هڅه ته اشاره کړې او لیکي د شپې په تیار کې د سعودي الدرعیا جنگي بیړۍ د سودان ساحلي لوري ته د سور سمندر په اوبو ورګډیږي او د سعودي په مرسته سره د غیر شوو کسانو د تخلیه چارې مختزي او تر اوسه د سلو هیوادونو څخه باندې 15,000 کسان استل شوي دي چې 15 پته ایرانیان هم پکې شامل دي چې په جده کې ایرانی مسؤلینو ته سپارل شوي دي دا ټول د سور سمندر لاره جدې ته په جنگي بیړې کې وړل شوی چې په یو جوپه کې 2,000 کسان لیکدوي د اطلاعات رسوانه بل خبر دا چې د یمن د انصار الله ورزنګ ویلي په باب المندب تنګي کې د امریکای شتون د سیمې لپاره غوښته د یمن د انصار الله ورزنګ د سیاسي دفتر یو جګ پوړی غړي علي القهوم الميادين چینل سره په مرکه کې ویلي مونگ عادلانه صلح ته رسیدو لپاره د عمان په هلو ځلو کې د پرمختګ او کامیابی هیله لرو د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي په یو وینا کې د تپلی جنگ د ختمېدو او د صلح د ټینګښت په موخه د عمان د منځګړیتوب او هلو ځلو په حق له د هیلې په څرګندولو سره د خپل هیواد خلاف د لویدیز د استعماري دسیسو او په ټولې سیمې کې د اغیزې په حق له خبرداري ورکړه هغه زیاته کړه عربستان باید د امریکای تر سیوري ووزی او د لویدیز د باونه مات کړي چې تل د یمن د محاصره او ورباندې د تیرو د دوام سبب کیږي اطلاعات رسپانه په یو بل خبر کې لیکلي چې د افغانستان د میدان وردګ ولایت د سید آباد خار په دشتي توپ ولسوالۍ کې د یومین د چاودېدو له امله 15 ماشومان مړه شوي دي د اناتولی خبری اژانس د رپورت لمخې د میدان وردګ ولایت د روغتیا ادارې عمومي مدیر محمد زیرک رسنیو ته ویلي د هاوان مرمې د 14 لامل 15 ماشومان وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی دي د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې زیاتره وختونه د 14 توکو د 14 لامل خلکو ته مرګ جوړه اوړي خلک له حکومت غواړي چې ناچو دی توکی راټول کړي ترسو لورته په خو څخه مخنیوي وشي د ملګرو ملتو د انساني مرستو د غمنتیا دفتر د روان کال د اپریل په 14 نیټه ویلي و چې ل 1990 یم کال راهیسې کابو و 50,000 ملکی افغانان ل جنگ د پاتې ماينونو او 14 دونکو توکو د 14 دو په وجه مړه شوی یا زخمی شوی دي
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننی غنې کې د نورو مطالبو ترڅنګ د سودان په اړه یو مطلب لیکلی چې مرزنی برخه تاسو ته وړاندې کوو. په سودان کې د اوربند له تمدیده دا څو شېبې وروسته د پلازمینې خارتوم په مرکز کې د سودان د ولسمشر د ماڼۍ په شاوخوا وسلوال جنګونه سره پیل شوي دي. راپورونه وایي چې په دغو جنګونو کې سپکې او درنې وسلې هم استعمال شوي دي. په سودان کې وسلوالې نښتې د واک پر سر د چټک عکس العمل د ځواکونو او د پوځ د عسکرو ترمنځ د اپریل د میاشتې له 15 نېټې څخه پیل شوي او د جنګونو د ختمولو لپاره نړیوالو هڅه هیڅ نتیجه جنده ور کړی. د سودان د روغتیا وزارت ویل چې په دغه هیواد کې د جنگونو لکبل 1528 کسان وژل شوي او 4599 نور ژوبل شوي دي. د سودان پوز ویلي پر مخالفه ملیشې له هرې خوا بریدونه پیل کړي او د سودان په پلازمینه خرطوم کې ورستۍ وربند مات او جګړې یو ځل بیا زور اخیستی دی. پر دغه 2 ساعت اوربند خوندي سیمو ته د ملکي خلکو د وتلو لپاره هوکړه شوې وه او د 1 شنبې ورځې په وروستیو ساعتونو کې پای ته ورسېد. خو د خورتوم اوسېدونکو ویلي چې د 1 شنبې سهار وختي راهیسې دغه ښار د جنګي جټونو او د الوتکو ضد توغندیو د ډزو درانه غږونه هم اورېدل کېږي. ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې ډېر ژر به 300,000 سودانیان ګاونډي هېوادونو ته ورستان کړی.
رانو دوستانو لاړو شو د کابل چاپ ورسپانو ته مسیر ورسپانه په سر کې راواخلو چې لیکلې دي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د دوهې غونډه جوړه شي. دغه غونډه به نن او سبا د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو د ځانګړو استازو کوربنه وي. د فرانسې څلیرش خبری چینل د ډیپلوماټیکو سرچینو له خولې خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د دغه سازمان د مرستندویا حیاتي عملیاتو په تړاو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي معاونت د دفتر عمومي رئیس په افغانستان کې د یوناما له سیاسي مسؤول غوښتي چې باید د دوهې په غونډه کې د سرپرست حکومت د لاسته راوړنو په تړاو کره معلومات وړاندې کړي او ګډونوال په رسمیت د طالبانو پیژندلو ته وهڅوي. له دې وړاندې ملګرو ملتو ویلي و چې د دوهې غونډې ته د سرپرست حکومت استازي نه دي بلل شوي. او بل خبر دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنری مرستیاله چې پرون کابل ته تللې وایي چې په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او هم له سرپرست حکومت سره د دوی په ادارو کې د ښځو د کار کولو په اړه خبرې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر مرستیاله ویلي چې دغه سازمان له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي او په دغه هیواد کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه وایي په دغه ماموریت کې به دوی د افغانستان له سرپرست حکومت سره د ملګرو ملتو سازمان په دفترونو کې د ښځو او نارینهو د کار کولو په اړه هم خبرې وکړي، ځکه چې د ښځو کار په دغه سازمان کې یوه حیاتي او مهمه مسأله ده.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ 8 صبح ورسپانه ده چې په خپل نننۍ غنې کې د یوې سرمقاله په ترڅ کې لیکي چې له کورنۍ مسلې د طالبانو تعریف. موږ د دغو مقالې څخه یو ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د خلکو په وړاندې د طالبانو د ویرولو او ځپلو پر تګلارو په پله پسې ډول د نړۍ د بشري حقونو د سازمان او مدني بنسټونو لخوا نیوکې شوي دي او د رسمي پلاوو له لارې د دغې ډلې مشرانو ته خبر ورکړل شوی. دغه نیوکو ته د طالبانو کلیشهیي ځواب دا دی چې تاسو زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې حق نه لرئ. په دغه مقاله کې په یو بل ځای کې بیا لیکي چې په نننۍ نړۍ کې ټول دولتونه د یوې لویې کورنۍ د غړیو په توګه چې د نړیوالې ټولنې په نامه یادیږي مکلف دي چې خپلې کورنۍ تګلارې له منل شویو نړیوالو کنوانسیونونو سره همغږي او غاړه غړي کړي. دا کنوانسیونونه په جزئي مسایلو څارنه نه کوي، خو په یوې لنډې او تنګې اډانې کې ټولنیز ضوابط څو هغو ته د دولتونو په ژمنتیا سره له یو بل سره د هیوادونو د همغږۍ او اړیکو لپاره لاره پرانستل شي. دا کنوانسیونونه په واقعیت کې په نړیوال نظام کې د تعامل کوډونه ګڼل کیږي او د هر حکومت یا سازمان لخوا ترې سرغړونه د عمومي وضعیت د ګډوډولو او په لویه کچه د وضعیت د خرابولو په معنا ده. له همدې امله هغه دولتونه چې په دغه کنوینشنونو کې یا نشته یا نه مني په ښکاره توګه ترې سرغړونه کوي د دې کورنۍ د نورو غړیو له لوري د قانون ماتونکي او بلواګر غړي په توګه مجازات کیږي. هغه که د بندیزونو د لګولو او نورو مجازاتي اقداماتو له لارې وي، هلته چې د حکومت په چلند کې جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل وژنې او نورې کړنې شامل دي، د پوځي برید په ګډون نور اقدامات په پام کې باید ونیول شي.
ګرانو دوستانو، له نړیوالو ورځپاڼو څخه سپیکټیټر ورځپاڼه ګورو. د بریتانیا سپیکټیټر خبرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوې لیکنې ته دغه عنوان ورکړی دی: آیا غرب بیا د افغانانو خرڅولو ته چمتووالی نیسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي چې په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې فشارونه زیات کړي دي، ظاهرا ملګری ملتونه غواړي چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د لیکوال په وینا په افغانستان کې له وړاندې ښځې له ټولو دندو، تعلیم او تحصیل څخه منع شوي، او په وروستیو کې د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان شوی دی. دا اقدامات داسې وخت شوي چې نن دوشنبه او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پر افغانستان بحثونه کیږي. د سپیکټیټر خبرونې لیکوال د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینا محمد سرګندونو ته هم اشاره کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب د غونډې په درشل کې ویلي وو دا اوس وخت دی چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره وړومبني ګامونه پورته کړی شي. کله چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په مخالفت کې له زیاتو لورو څخه اوازونه اوچت شول، نو د ملګرو ملتو یو بیان وویل چې د دوحې په غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندنې موضوع مطرح نه وي. دا ویلو ده چې ملګرو ملتو په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو استازو او چارواکو ته بلنه هم نه ده ورکړې.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
هر کله
راشه.
د مهربان او بخون کې لوی الله په نامه او د تهران رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو ته د خوږو خوږو سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ همکار عطا الله خوږیانی صاحب یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو او په ډیره مینه درته په خپل هر کله راشه پروګرام کې هر کله وایو. ډیر خوشحاله یو چې ستاسو درنو په خدمت کې یو او امید لرو چې رک روغ او د روغتیا په جامه به سنبال یې ان شاء الله. نو ښاغلی خوږیانی صاحب تا ته هم هر کله وایم او ته هم بسم الله کا ګران ملګری دی په تمه دی ګورې ښه.
ډیر زیاته مننه درانه صاحب. کور دی ودان زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم او د مزدور ورځم دننه
او کارګر ورځ د ورتل ته مزدور وایو کنه کارګرانو کارګر والو ورځ د بالکل د مې یا اول نیټه
ده. نو په دې نړۍ کې اکثریت خلک کارګر دي، کار کوي، دا کار پوزیشن باندې اوسېږي نو نوکر دي په حساب.
بالکل.
نو ټولو ته دوی د ورځې مبارکي وایم او که اجازه دی وي د مامور سره سم بز ایمیل ادرس او واتساپ شمیره او ویب سایټ.
بالکل.
دوستانو تاسو کولی شئ موږ ته په 0098 96 شپږ نوي څلور شپېته شپږ پنځوس او درې شپېته واتساپ شمیرې همداراز پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی او زموږ د ویب سایټ ادرس دی www.farstoday.ir/ps. نو دا زموږ د ویب سایټ ادرس دی
او بالکل ډېره ډېره مننه دغه ادرسونه د اعلان کړل او ریدونکي کولی شي چې زموږ په ویب پاڼه کې د هر کله راشه خبرونه سربیره نور ډیر پزړه پورې خبرونه او مطالب هم ووري او هم یې ولولي او د تیرو پروګرامونو آرشیو هم الته پرته ده. نو د دنیا په هر ځای کې او په هر ګوټ کې چې دغه آرشیو هم اوریدل
شي او همدارس په دغه واتس اپ شمیره کولای شي خپل پیغامونه لیکونه موږ ته راوستوي او ترڅنګ په ایمیل هم ایمیل کولای شي.
موږ به درته په مینه مینه خبرو هم دغه شان خدلته یو لنډه شان ده مکو او بیا راځو د ګرانو قدرمنو دوستانو خدمت ته.
ګوردونکو یو ځلی بیا هم ښه راغلاست ستاسو درنو په خدمت کې یو او څنګه دې خوښه ده درانه صاحب ورزولي کونو ته؟
بالکل ورزه پې
بریک پې ونه نسو.
نه نه بریک پې ځکه منیسه چې بیا مونږ چې ګرمي او ګرمي بیا وخت
وي. نو لومړی لیک موږ ته صبیر الله ملوال را لېږلی او د یو حدیث شریف را لېږلی او وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که څوک د یو چا غیبت درته پیل کړي او ته هغه غیبت کوونکی د غیبت څخه منع کړي نو الله جل جلاله به دې د آخرت په ورځ ته له اور څخه وساتي.
ډېر ښه. ډېر الله جزاک الله. ډېر ښکلی حدیث شریف دی. ډېره ګټه مو ترې واخیسته. او غیبت خو واقعاً چې وي داسې دی لکه د خپل ورور غوښې خوړل کنه.
بالکل.
نو ډېره بده بیماری او ګناه ده. الله دې ته مونږ ټولو ساتي.
آمین.
او ډېره ډېره مننه چې مونږ ته دغه ښکلی پیغام را لېږلی دی. بل لیک د عبدالحق حماد صاحب دی. لیکي وایي د نورو خلکو په مخ کې خپل ملګري ته د عزت نوم کارول د ښه شخصیت نښه ده.
بېشکه خپل ملګرو باید احترام وشي او قدردانی وشي او په درون نوم باندې
لکه زه چې تا ته پوره نوم اخلم کنه عطا الله خوږیانی او صاحب هم ورسره ویم.
ډېر تکلیف دی کورودانه. نو بل لیک موږ ته اسدالله بارګزی صاحب د خیبر پښتونخوا څخه لیکلی وایي ځینې جملې انسان ته یو نوی ژوند وربخي. مثلا زه درسره یم
زبردست دغه صرف خبره چې وکړي دغه پوره سړی ته دغه ورکوي کنه د زړه غ اطمینان ورکوي. زما یو کشر ورور دی نه هغه ته چې څه ووایي بس وایي بېغمه شه کنه. نو بس بېغمه شه بس بیا بېغمه یا نو بیا چې هفته پس ورته ټلیفونو کې هلکه څنګه چل دی اوه زما نه خو یېرو
خول درته ویلی چې بېغمه
شه. نو بس خو دغه خبره هم ډیره په اطمینان وته سکین سړی ته ورکوي. زوبه متحده عرب اماراتو ته عبداللطیف ایوبی صاحب چې هل توسیږي لیکي وی لالمانځنه ځان مخلاصه وا بلکې پلمانځه ل گناهونو ځان خلاص
شه بشک نو موږ تاسو ته خدای پاک توفیق راکړي چې عبادت وکړو په خاص ډول المنځ ډیر ادا کوو
گناهونو څخه اولنې رکن دي کنه اسلام او پښتنه به هم دغه المنځ کیږي اول اول پختنه
بشک موسم خان له کابل څخه د تهران رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه را لیکل دي او لیکلي دي بی ګنا وو ساتر څو ویرونه لري منون کې وو ساتر څو د خېګنې وړ وو سي رښتیا ویون کې وو ساتر څو پایخت ولري عجز وو ساتر څو ډیر دوستان ولري ډیر دوستان ولره تر څو مشهور وو سي سخی او ځوان مرد وو سا تر څو حسک وو سي چالاک وو سا تر څو او خیر وو سي
ډیر ډیر زبردست موسم خان وروره موسم خان چې دی ما ته غسندر را یاد شو وی راشم موسم لیونه شوی دی او باران رفی اکبری دی لکھ لی په حالت کې شکر او د سختی په حالت کې صبر وکړي وای دغه دوه عادتونه د لوړ ازمه انسانانو نه
خدا به شکانو کوری ودان ډیر پزله پوری پیغام می د اردن کو ته لیکل دی نو څنګه دی خو خدا د مخلو کمخ کی
یاره نو مون په دمو چلی کو ته ځوان کنه ته د مکه ون ما نن زکه غک نه کوم ایور کی چې پخپل وې
نو د څه بو کو چې ولند دغه په اردن کو باندې و ورو
بیرته بو راو ورو راځي چې و ویرو
خوګوردون کو یو زلی بیا هم خرغلاس وای نو بس خیر شو کنه ورانه نتیجه وا خروجه وا او را پیخ س نشتا غوندی لنجه وا خروجه وا د زنه وای ما دا او می شاعر او زمو خوګ دوس ګلش نغری یو خپل کلام د کلمه کړه دی نو دا مخ کې مونږ تل وسه دی خدا زری په خپل غا کړه دی
او ما وی چې دا شعر خو آشنا دی
آشنا آشنا دی
او روزه کې ویل او په یاد دی
نو څنګه دی فخدا اوري
بالکل به وورو
خجی کلام د سې دی بس خیر شو غنی ورانه نتیجه وا خو روزه وا بس خیر شو غنی ورانه نتیجه وا خو روزه وا را پی خسن آشنا غون تلان جوا خو روزه وا راګیرو م پمنس کې یو ګنا و بل ثواب راګیرو م پمنس کې یو ګنا و بل ثواب و ورځ د امتحان څومره وګدا وا خو روزه وا او ډیر ته کې ورته ناشتم مینا سبل ها فګوا ډیر ته کې ورته ناشتم مینا سبل ها فګوا او ما اونک لکه هر څومره فګوا خو روزه وا مامن نکلو هر سوک اوب دوسل کبل هاوی مامن نکلو هر سو اوب دوسل کبل هاوی کمینا و سرور مین لمبوا خروجوا او لل گل شو مززان لا لار د تیخ سم هم نوا لل گل شو مززان لا لار د تیخ سم هم نوا پر وت زما زان لا وسلوا خروجوا لل گل شو مززان لا لار د تیخ سم هم نوا پر وت زما زان لا وسلوا خروجوا بس شکر دے زروارا چنه چک شون چنگارا بس شکر دے زروارا چنه چک شون چنگارا را غلی ودن خوالا را سروا خروجوا او مینت می ورت دی رکلو جهان وکلو خو جانان کله منلا مینت می ورت وکلو خو جانان کنه کله منلا سنده تا شروع کړي می باجوا خروجوا او طاقت منو بیا د کفاری ادا کولو طاقت منو بیا د کفاری ادا کولو کمزور و هوټینګ شوا توبه وا خروجوا کمزور شو هوټینګ شوا توبه وا خروجوا او مشش پنج کګیره چین دین نه بسا دین شي اوم شش پنج کګیره چین دین نه بسا دین شي د دبو زونه پټه معاملا وا او جوا د دبو زونه پټه معاملا وا او رو جوا ا مقصد جی یخوره نو چې ګل اشنغره مخه لراغه یخوره نو چې ګل اشنغره مخه لراغه د دس نور نور اراده وا او رو جوا د دس نور نور اراده وا او رو جوا ستاسو روستاسو خادم او مشاعر ګل اشنغره
ډیره ډیره مننه ګل اشنغره سه با استاد خلی لا زیات خوند ک ما هم خو مخ کې ویل خو داسې مزه نه وکړي کنه وای چې د سل بلا ورته مخ دی د سل بلا ورته مخ دی چې چرته زم ټکرې خورما
خو دې خیر کی
بس دا خوروره زنه وایم کنه دغه خپل ټپیره ته احمد قدرمن د کندهار سپین بولدګ ولسوالۍ څخه په ترنم سره ویلی اور علی گلی دی نو زه خو ایم چې د پروګرام په دې برخه کې به وورو کسم
به شک نو اورې دوستانو دا هم پین بولدق څخه احمد قدرمن
نو بلا ورات ما خدای چې چې تنظیم نو کان وهم او ټکر خرم ما تا ودا چا زر میو کشتی میں غرک غرک زی مڈوبوینا جیوا دشی کنڈمشی من لیورنو بینیازی اولی بلیدینا انکی لگ جانان توایا شہید او نسوے ڈنڈے پر مخلاڑے پر نور نیم چی ننزور او نسے مینا جنن سمدم را نہیر وے
قدرمن شي احمد قدرمن ورور ډیر خوند وک ټپه او ستا خپل غږ ډیر ډیر مننه بیا برا شو لیکنو ته ګران رور خاغلی عثمان نورزی یو ډیر په زړه پورې ټوکر را لګلې ده وای وی یو ناوی روژه کې ټوله ورځ ودوه او ماخام نزدې اشپزخانه ته ورغله نو یې خواخه او اندرور یې روژه ماته تیار کړی وو او نو وی ناوی ورته وی چې زه څه وکم او کنه تازه را پاسې تازه ورل نو خواخه ورته ویل ټول کارونه مونږ کړی دي ته اذان وکړه بس وی چې روژه ماته
لټی خانه ده کور کې کومې انګورګانې دی باید د خواخي او د کورنۍ د نور غړو سره یو ځای کار وکړي دا سینه چې اذان وته پاتې شي نو خورشید شاعر هم یو ټوکر لګلی وای شاعر ته نکاح تړلا مولا ترې پوښتنه وکړه چې پلانکای د پلانکی لور چی په دې نوم بل لور نه لري ستا قبول ده نو شاید په ډیر خپل شعر نن داس کې ورته ویل وا وا یو زلی بیا وایا
ډیر زبردست ډیر زبردست هغه خو خلک اسم نه وای کنه نو درې زل وای خو غلی کی نه کنه دا ورته ډیر خپل وی چی بیا زل بیا وایا نو مولا صاحب بس اخره کې به ورته ویلی چې قبول ده نو خیر ډیر ډیر مننه خورشید صاحب بیا به هم راځي د خیره خو ګران ملګری اتل خان لیکلی دی رنگ تغیر شي وجود ستړی شي زړه مات شي
رنگ تغیر شي وجود ستړی شي زړه مات شي
او کله کله غم بیخی له حد زیات شي او چې تنه چې دا ټول جهان زما وی زه څه کوم هر څه دی میراث
شي. څخه زلمات دی او خدای دې زلمات وا اس خدای به هر څه درکې. نو بل لیک مو ته د سنگر پښتون د افغانستان کندوز ولایت څخه لیکل دی وای د ایران ولسمشر هغلی رئیس څخه مننه چې روانه اونۍ کې سوریه ته سفر لري او امید لرو چې دغه ډول سفرونه د مسلمانانو د یووالي او پیاوړتیا لامل شي. وای ستاسي هر خبرونه په زو کورم او په خاص ډول هندار خبرونه.
ډیره ډیره مننه د داسې ښکلی پیغام او دا چې زمونږ پروګرامونه خوښوي. نو کور دی ودان او سیاسي نظرم لري. ډیره ډیره مننه. دغه شان موږ ته خپل نظرونه را لیږي. نور ملګرو نه هم غواړو چې که سیاسي برخه کې وي او که دغه شان فرهنګي ادبي کلتوري برخو کې خپل نظرونه شعرونه وغیرہ موږ سره شریک کړي. پتلو تلو کې یو یادونم کوم ځکه چې وخت ختم دی. د تیرې شنبه په ورځ باندې د جنت البقیع ادیره چې ده په مدینې منورې کې د هغې د ړنګېدو کلیزه وه کنه د علي سعود حکومت چې دغه مقبره چې د پخوا راهیسې هغې باندې مزارونه جوړ وو د پاکو امامانو علیه السلام د پیغمبر د کورنۍ قبرونه هلته موجود دي. نو دغه ورځ ولمانځله شوه د ایران نه علاوه په ډیرو اسلامي هیوادونو کې او د علي سعود د حکومت نه د سعودي حکومت نه دغه غوښتنه یو ځل بیا وشوه چې دغه ادیرې ته خپل هغه اهمیت او خپل زوړ مقام دوباره ورکړي او دغه قبرونو باندې مقبرې او مزارونه جوړ شي. نو موږ هم دغه امید لرو انشاءالله. اوس خو د ایران او عربستان اړیکې هم په ښه کېدو دي. انشاءالله چې دغه مشکلات هم حل شي او په اسلامي نړۍ کې وحدت او یووالی راشي انشاءالله.
بشکا نو الله دې ټول مسلمان نړۍ سره یو موټی اتحاد کړي. پروګرام هم پای ته رسیدګي. نو څه کو اجازه
نو بس زوبه لخيره او ملګری په لوی او متعال خدای سپارو.
الله مو مل